السلام علیکم او اختر مو مبارک شه. د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې نن دا پروګرام اختریز دی، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د کابل د نن سهار توغندیو بریدونو او دغه راز د ولسمشر د اختریز وینا په اړه واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار په مرکزی سیمه نن سهار درې توغندي لګیدلې دي. ترکی چارواکو ویلي یو نیم زر کډوالي نیولي چې په دوی کې ډیر افغانان دي، او د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي دي. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په مرکزی سیمه نن سهار درې توغندي ولګیدل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې مرګ ژوبله نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي وویل د څېړنې ټیمونه یې لګیا دي او وروسته به نوي پرمختګونه له رسنیو سره شریک کړي.
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته، او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته، او دریم راکټ هم حضوري چمن کې چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګېدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
نتایج شوي راپورونه وایي چې دا توغندي د کابل له کارتې پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي دي. سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ییزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې راډیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ییزو راډیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پنځه یا شپږ راډیوګانې نیولې دي، او زیاته کړې ده چې دا راډیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولای.
دغه راډیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای، او نشرات مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي نه راډیوګانو خپرونې کولې، چې اوس یوازې پنځه غیر فعال دي، او په پاتې څلورو اف ام راډیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییز راډیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولای شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا یو نیم زر تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د رواني جولای میاشتې له لسمې څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له یولسو قاچاق کوونکو سره نیول شوي دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیې له لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا دوه نیم زره ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده، او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا شلو زرو ته ورسیږي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګي برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او شاوخوا پنځوس نورې ژوبل کړي دي. چاودنه تېره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یوه مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالو ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته مېرمنې او ماشومان شامل دي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند دیر غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هره ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کېږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبري برید په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبري حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لاره ومندله او له 2.5 لک زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د سایبری امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار په کابل ښار درې توغندي لګیدلې دي. دغلته د اختر مراسم روان وو او په اکثرو جماعتونو کې د اختر لمونځونه کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اختر په مناسبت له لمانځه وروسته وینا کړې. دا چې د وینا عمده ټکی څه دي، په دې اړه زموږ له همکار نور حال اخلو.
نن سهار په کابل ښار درې توغندي وتوغول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي رسنیو ته پاس تول شوی پیغام کې ویلي چې دغه توغندي د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې لګیدلې دي. د هغه په خبره چې د دې پیښې په پایله کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو هغه وایي چې دا لومړني معلومات دي. د وروستیو معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته به ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دغه توغندي په داسې حال کې توغول کېږي چې نن افغان جمهور رئیس د اختر د لمانځه نو وروسته په خپله وینا کې طالبانو ته په اشاره سره وویل چې طالبان د افغان ولس لپاره واضح پیغام نه لري، طالبان د افغان میرمنو لپاره واضح پیغام نه لري، او دغه ډول توغول شوی راکټونه یا دغه ډول پیښې نشي کولای د افغانستان د خلکو اراده د دې وطن د ساتلو لپاره ضعیفه کړي. جمهور رئیس همداراز وویل چې په تیرو څو میاشتو کې په یو امنیتي پلان باندې کار شوی دی او هغه به راتلونکي څو ورځو کې دغه پلان د تطبیق وړ وګرځي. جمهور رئیس همداراز طالبانو باندې غږ وکړ چې روانه جګړه نه دینی اړخ لري او نه هم ملي بڼه لري، نو دوی باید راشي د سولې لاره غوره کړي او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره نور فرصت له لاسه ورنه کړي، او طالبان اوس مهال د جګړې لپاره هیڅ پلمه نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په افغانستان کې اختر داسې مهال پیل شوی چې د جګړې دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشه دي. د تیرو اخترونو په څیر په دې اختر کې اوربند اعلان نشو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي که چیرته امنیتي ځواکونه خپل عملیات ودروي دوی به هم بریدونه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قرباني کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شماري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمی عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نورې ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزادې شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر و مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریځ که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسما نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډېره حده درېږي، خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون دوشنبې له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوحې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې له عمران خان او جنرال باجوا سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلي چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي، د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. هغه لیکلي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د ده په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون دوشنبې د ترکیې تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته راروانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی، د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم مخکې له دې چې د سندرو میلمانو پروګرام ته ورشو، یوه نړیواله مسأله راخلو او هغه دا چې د ګوانتانامو له زندانه تیره ورځ یو مراکشای زندانی خوشې شو. د امریکا حکومت هڅه کوي چې دغه زندان ورو ورو وتړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر 19 کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې 4 کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکی په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکی وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتیله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو